تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
گرانو خبرګرځونکو السلام علیکم. دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی پښتانه ستوري محفل دی زاس کولونه نه هیڅ هر د خپل ټولو پښتنه مینه هر کلی و مهله منم چې روغ جوړ بی او دعا می ده چې خدای باد او بریالي شي. د دی ریډیو د روایت د څنګه تاسو په خدمت کې حاضر د همیش په شان پښتانه ستوري محفل سره اسنی تاسو په تاسو پښتانه ستوري محفل کې مونږ همیش تاسو سره د پښتو ادب ځلان د ستوري وخت تر وخت ملګری کو هغه ټول پښتانه ستوري چې ژبه د پاره کار کوي د پښتو ژبه د پاره کار کوي د ژبه ژوندۍ ساتي د دې خدمت کې دغه د ژبه خدمتګاران ملګری کو داغې هلې ځلې او بیا دام درته بار بار تکرارو که دغه ژبه دغه ژبه چې مورنۍ ژبه د پښتنو ده هر څونه که د دې یو ډېر لوی تاریخ دی درون تاریخ دی د دې کوم تاریخي پس منظر ګورو یو درنه ژبه ده یو باوقاره ژبه ده خو په دغه سیمه کې دا سرکار ژبه نه ده دا د نصاب ژبه نه ده یو پښتون خبرې کوي په پښتو کې خو لیکل پښتو کې نشي کولی لوستل به نشي په پښتو کې نشي کولی بدمرغی دلته دا چې دا چونکه سکولونو کې نه ښودلې کېږي بیا د مارکیز ژبه نه ده نو خو بیا هم موږ په دې ویاړو چې دې له خدای پاک داسې خدمتګاران شاعران ادیبان لیکوالان محققین ورکړي دي چې هغوی په خپل سر دغه ژبه ژوندی ساتلې ده نه څه ژوندی ساتلې ده بلکې اوس د ګوګل ژبه ده د دنیا په هر ګوډ کې چې پښتون ناسي په ګوګل کې د خپل تاریخ په حوالې سره د ادب په حوالې سره د هنر په حوالې سره څه غواړي هغه ځان ته راوستی شي د ګوګل پېژندلې ژبه ده نو د نړیوالو نورو ژبو سره په دغه قطار کې ولاړه ژبه ده خو د دې شاته د چا لاسې دغه لاس ته شاعران ادیبان لیکوالان دي موږ دا خبره همیشه بار بار کوو چې دغه ژبه که ژوندی ده تر څو پورې ده د دې شاعرانو ادیبانو برکت دی چې هغې خپل وخت ول ورکوي د خپل رزق یو برخه ول ورکي کله بچوله کوم ګټه کوي اغه نه دی دی چې ویلم او باسي ورکي نو ژبه ځکه دغه ژبه لا تر سپوري خپل حیثیت قائم ساتلې دي نو موږ غواړو چې دغه ژبه خدمتګاران شاعران ادیبان چې دغه ژبه ژوندۍ ساتلې ده او راتلون کې ډیر وخت پر موږ دغه د دې لیکوالانو برکت وي چې دا به ژوندۍ وي په مختلفو اړخونو باندې د دې کار کوي موږ دغه شاعران ادیبان تاسو وخت سره ملګری کوي دي نن هم په دغه لړ کې هم دغه شان د پښتو ادب یو ځلاند ستوري ډیر کار کوي د نظم او نثر په دواړو کې هغه سره خبرې ترې کوو په تیر ورځو کې په کوټه کې چې کوم پښتو کانفرنس شو دي کې هم د دې یو ممبر دی آسی لیدلی کتلی دی په دې غاټ په تنا او روپۍ کې ګډون کړی دی نو دې په مینه په درناوي ته هر کله وایم چې ملګری دی ډاکټر حافظ رحمت نیازی شه په خیر راغلی ستې مې شه ډاکټر خو
مې تاسو خو یې دې همکاران مخدي هله د چټول بغه جوړ یاست
ډیره مننه ډاکټر چې مننه خیر چې موږ بالکل خو تاسو خیر غواړو خوشاله چې راځه پروګرام کې یو دغه شانس پښین کسان ته ډیر خوشالي ګو چې ځکه دغه د جیب یغه د پښتو ژبه جونده ساتون کې خدمتګاران دي چې لکه دا ژبه خپل شکل کې تاسو پر کامل تاسو غونډې کسان نو خوشاله شو چې دا مستر پروګرام کې راغلی احساس په دې کار او زیار به خبرې کو خو غواړو چې ول تاسو موږ ودونکو سردان معرفي کې چې د پښتونخوا کې سیمې سره تعلق لري کله کم ځای پیدا شي تاسو بلوچستان سره تعلق لري بلوچستان کې د کوم سیمې سره تعلق لري کم ځای پیدا شوی پی ایچ ډی مو کړی دا خپل ټول ادبي هلې ځلې راته خپل ځان پیژنګلو کې
نای خو سر خوري ز زما اصلي نوم چې مور پلار باندې خېلی شری هغه رحمت الله دی او کلمینم چې ز په شعر په دغه کې په ادب کې استعمال لیکم هغه حافظ رحمت نیازی دی او دغه زما پیدایش او زوکړه په بلوچستان په ډیره مهمه سیمه او زرخیزه سیمه ژوب کې شوی دی او بیا دا
ژوب کې
ما یې په ژوب کې شوی دی
ښه ژوب خو تاسو په ژوب کې تعلق
لرئ زما په ژوب کې شوی دی بیا ابتدایي تعلیم هم هلته ما په ژوب کې کړی دی تر پنځم جماعت پورې بیا له پنځم جماعت نه وروسته بیا زه راغلی یم کوټه بیا مې نور تعلیمونه په کوټه کې کړي دي او اسلامي سبقان مې سبق نه هم ویلي دي او قران مجید هی پرزوم کړی دی او یو کار د کراچی کې تیر کړی دی چې مثلا کوی لري بیا له هغه وروسته چې علم د خفارې غصبه یم بیا مې د تاخیر تعلیم ته بیا مخه راوړې دی او بیا مې پرایویټ توګه باندې بی اے کړی دی څوارلسم جماعت ورته وایي بیا له هغه وروسته په ایم اے پښتو کې کړی دی چې ماستر ډیگری ورته وایي دا پښتو چې لري دا او ریګولر نه شي او لاغه نه وسم بیا دغه په انفینو پی ایچ ڈی کې داخله خسته د بلوچستان په هنتون کې په کوټه کې او دغه بلوچستان په هنتون کوټه کې مې پی ایچ ڈی کړی دا او پی ایچ ڈی په اول دغه د کوټه یو سرکاري مجله و چې د ولس مجله په نامه و دا په پښتو کې هم چاپېدله او دا په بلوچستان کې هم چاپېدله او دا سرپرستی سرکار کوله دغه مجله میاشت کې یو ځل چاپېدله او دا شپور دې ښکار دا مجله چلېدلې ده په دې کې څلور کال دا سوي دي چې درې کال یو ور او یو کال بل ور دا په مابین کې ګور بند سوي ده بل ورس دا دوه ځل کال مسلسل دا مجله چلېدلې ده او هر میاشت چاپ شوی ده دا مجلس کوم او دا سرکار خو چاپېدلې او شاعرانو لیکوالانو په دغه خپل مزامین او مقالې او شاعري دغه چاپوله په دې باندې ما څرنه او سرلیک دا و چې په پښتو ادب کې د ولس مجلې رول یا د مجلس ولس مجلې کردار په دې ما پیژلي کړی دا په دې ما پیژلي مقاله لیکلې ده
تاسو د دې لپاره خپل
حاجی تاسو څه کوي اوس په حال دا وخت زه په دلته په هم دا کوټه کې په بلوچستان په کوټه شهر کې یو ډیگری کالج جوړ شوی په دې ډیگری کالج کې د پښتو ادبیاتو استاد یم او ورته خپل دنده ترسره کوم
استاد خور د شاعر لیکوال د پاره چې نو د ټیچینګ اول د تر به شروع کو چې دا څومره ضروری چې یو شاعر استاد وي او بیا چې نو یو شاعر یو بیا استاد وي نو دا څومره لکه دغه خ کردار د شاعر د پر خپل سره ګټه ور دی بیا دغه د استاد شاګردان د پر داسونه مهمه ګڼي
دا ما د خلی چې د شاعر د پر ټیچینګ د ورځ کوم دی دا خامخه ضروري نه خامخه شاعر یا ټیچینګ کوي او خامخه به چاته سبق وایي نس زمو سبا ته دی شاعران ستا چې هغه شاعران دی او ډیر څه شاعران دی او موږ داسې دا وته په شمار باندې په نمونه اخیستلی شو چې هغه څه شاعران دي مګر ټیچینګ نه کوي او نور دندو تر دغه لري تعلق لري څوک بزنس کوي څوک کاروبار کوي او څوک پراپرټي کاروبار نه کوي څوک چیر کوي او ضروري نه دي چې هغه څه کوم دغه ټیچینګ کوي البته موږ رس خپل ذاتي تور دغه سره 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 یو مل شاعري سره دا د شاعري په دغه باندې په څوګ باندې دغه په زور باندې بس له پښتو ادب سره تعلق شو د نړۍ څخه ته متوجه شوم بیا په پښتو دغه ته توجه وسو یم په پښتو ته د 10 مینه په پښتو وسو بیا نو دغه ملار بس دغه لپاره چې سلام او تیشن خاطر توجه را وسو او دغه د سیدا سړي د تیشن سره وتل شي او شاعر هم لیکوال هم او تیشن هم کوي داغه د فارم خلک ټول به تر خبر دا ده چې د له خپل فند سره او له خپل دند سره یا له خپل مضمون سره وتر سي هغه د خواندن پر اخلي او شپه فیتر کوم دي بل تمر سره ولې سي او دا کار کوم دي د نور کارو په شوت باندې دا کار به ډیر څه کولای شي او فائدې دا ده چې دلته سي بیا سره د تیچینګ کوي او د مشوان سبق وايي سلونکم سبق وايي په دغه کې چې بیا مطالعه هم کوي سره او ش د غوډه لپاره د کلاس لپاره مقاله تیاری کوي نو د سړي نورم تجربه کوي او نور دغه مواد کوم دغه مختره دي نو د سړي هغه ذهني روزنه لږ د شنور د تیزي او سړي ته نور معلومات او پراسو دي او سړي ته ډیره ګټه
او ماشومان د پاره هم دا یو ډیر خوش قسمت دی چې دغه یو استاد یې نوم یو لیکوال وي نو هغه ځین چې ماشومان ته به هم په یو خو هغه له یو خو استاد تر لاسه شي یو به یو خو استاد زیر اثر هغه کار زده کړی وکي هغه ماشومان به هم هغه تخنیکی لکه زم چې دا د کوم یو شاعر استاد یو جمله لیکوال یو استاد په شان ډیر کار کوي نو هو د ماشومان د پرم ډیر خوشبختی وي چې هغه تک ماشومان ملو شي ماشومان کې به هم هغه صلاحیت ګوري او هغه کې به هغه شندري روزنه بکیږي د ماشومان د پرم د یو ډیر ښه خبري دغه شان استاد
الله خدا خدا شي له دې چې د لوستونکو لپاره خو تر ټولو اهم او دغه د غنیمت خبره ده چې یو شاعر او لیکوال او هغه خپل فیلډ سره تړلی بیا په هغه کې بیا هغه ټیچینګ ورته کوي، نو هغه خپل مفهوم خپل کوم چې دغه فیلډ او کوم زده کړې چې چاته وکړي، نو هغه ډېره په اسانه طریقه شو کولی شي، ځکه کولی شي دی په هغه کې ماهر وي، په هغه کې یو څه ته نه څه زده کړې کړي وي. دا مثال لري لکه زه وایم چې یو سړی کوم دی هغه په بازار کې د شي دکان را باسي او کوم کار کې د تجربه لرلی او بیا دی هغه شي دکان را وباسي، نو هغه دکان ډېر په اسانه طریقه باندې دی په مخ بولی شي. او که چېرې یو څوک یو کاروبار کې دغه تجربه نه لري او کاروبار نه کوي او په نوي کار باندې لاس پوري کوي، نو هغه یو څه وخت خو کله کله اکثر دی په خپل ناکامۍ سره مخامخ شي، او که ناکامۍ سره نه وي مخامخ هغه کار په صحیح توګه نشي کولی. دا ټیچینګ هم داسې دي، زما په خیال کې چېرې یو سړی شاعر وي او لیکوال وي او بیا له ادبیاتو سره وتړل شي، د ادبیاتو استاد شي، نو هغه د خپل زده کړې کوم دی هغه د خپل لوستونکو ته ډېر په اثر کوم دی رسولی شي، او هغه لوستونکي چې کوم دی هغه دغه استاد دغه ډېره ګټه اخیستلی شي د نورو استادانو په نسبت.
مثلا دا دغه خوش قسمته هم یو تاسو راځو تاسو نور خبرې به د ټیچینګ سره تړلې هم، هغه تاسو د خپل پی ایچ ډی په حق لوي چې دا تاسو ولسی مجلې باندې کړې پدیم خبرې کو خدا راته چې شعر او شاعرۍ سره لیک لو سره دغه تخنیکی سفر مو په کوم مرکز شروع کړو، کله نه مو شروع کړو، دغه محرکات او غسو وجوهات سو
د شعری او د ادبي سفر تکم دي، دا تقریبا د دوه سو پوری دا چې شلت دې وسکالې چې زه له دا ادب سره تړل شوی یم، او د دې محرکات دا و چې زه ډیر ماشوم زما د شعر ویلو سره ډیره مینه وه او ډېر په شوق او په دغه به مې په زړه کښې مې دا شعرونه ویل، خصوصا هغه وخت په دا ټیپو کښې دا ټیپونه به وو، په هغه کښې به دا پیسې میتې خلکو لګولې، نو هغه پیسې به مونږ کور ته کله کله راوړې، نو بیا به مو په کور کښې لګولې هغه شعرونه چې ما اورېدو، ما ته شعرونه ډېر خوند را کوي. بیا مو دغه شعرو دپاره داسې وکړو هغه د ټیپو دغه د ټیپ دغه هم هغه سندرې یا غزلې په کاپۍ کښې ولیکلې، بیا مو له ځانه سره په ترنم سره په اواز سره ویلې، بس دغه هم وو. او بیا په کور کښې به داسې زما پلار وو هغه په کور کښې یو د رحمان بابا دیوان را وړی په کور کښې پروت وو، ډېر په ماشوموالي باندې ما هغه دغه ویلې د رحمان بابا دیوان، پکښې پلار راته ویلي چې دغه کتاب وګوره دا ډېر ښه کتاب دی، نو بس د رحمان بابا دیوان وو او دا خپل زموږ دا شوق وو مینه وو ورسره. بیا هلته لږ داسې ماحول برابر شو، زه چې په وجود کښې اوسېدمه زما یو څه ملګري وو هغه له دا شعر و ادب سره تړلي وو، بس هغو به دا شعرونه ویل او ما به غزلې به ویلې، ما به دا شعرونه ویل د دوی غزلې اورېدلې، نو د هغو دغه دا اورېدلو او د هغو د دا ویلو دا دغه وو اثرات چې ما باندې دې اثرات وشو، او تقریبا هغه وخت زه له ماشوم وم چې ما به دا ابتدایي دا کمزوري شعرونه تقریبا لیکل، بیا دا ټوکه ټوکه دا سلسله روانه وه، نو دا تر اوسه پورې لګیا وي، بس اوس نو دومره پوهېږو چې هغه د پخوا نسبت باندې اوس مو په شعر کښې فرق راغلی دی، اوس هغه شعر نه لیکو لکه پخوا چې مو لیکل، او خیالات او سوچ فکر د انسان خامخا بدلېږي رابدلېږي، نو کله سړی په یو حالت کښې وي کله بل حالت ته واوري، نو اوس مو شعر رنګ هم بدل شوی دی او لګیا دي کوشش کوو چې شعر لیکو باندې ښه شعر وي.
د په ادبي دنیا کې تاسو وایي چې لس پنځه لس شل کاله په دغه کښې وشو په دغه سفر کښې، نو څومره کتابونه مو چاپ کړي دي، په کوم کوم موضوعاتو باندې، په نظم او نثر کښې په دواړو کښې مو کار کړی دی، که هغه را سره شریکي څومره کتابونه چاپ ناچاپه دي؟
دغه وخت پورې زما څلور کتابونه چاپ دي او یو درې څلور داسې کتابونه شته چې هغه ناچاپه پراته دي، په هغه ما کار تیار پراته دي، دا په تحقیق باندې هم دي او شاعري هم ده او دغه نور په پښتو ادب باندې هم دي او ژباړې هم دي، دا داسې مختلف موضوعات دي چې زه خپله تبه ازمایي به کوم.
ښه، نظم او نثر دواړو کښې کار کوئ، په هغې کښې څلور ستاسو کتابونه چاپ دي او څلور ناچاپه کتابونه مو دي، نو دا چاپ کړي کتابونه مو په کوم کوم موضوع دي، که څه څه نومونه دي؟
چاپ کړي کتابونه چې دي، دا اول کتاب زما هغه د شاعري کتاب وو د هندارو تر بازاره، دا په 2010 کښې چاپ شوی دی، او بل بیا داسې په 2010 کښې چاپ شوی دی د هندارو تر بازاره یې نوم دی،
د هندارو تر بازاره،
او د هندارو تر بازاره
دا شعري مجموعه ده،
شعري مجموعه ده، بل کتاب به چاپ شوی دی هغه بیا ژباړه ده له اردو نه ما ژباړه کړې ده دغه ته پښتو ته. دا یو زموږ یو ډېر لوی عالم سړی وو مولانا صفی الرحمن مبارک پوری. دا هغه یوه ډایري وه په څلور جلد کښې هغه ټیم چاپ وو. هغه وخت څلور جلد کښې چاپ شوې وه. اوس دا وخت اته که په لس جلد کښې موجوده ده او دا پنځه شپږ جلد بیا وروسته راغلي دي. هغه ټیم څلور جلد راغلې وه. هغه څلور جلد ما ټول وژباړل پښتو ته بیا په هغه ټیم بیا چاپ هم کړو. دا دوم کتاب وو. او درېیم کتاب چې کوم وو هغه زما د پښتو ادبیاتو هغه وو د پښتو ادب په حواله باندې دی. او څلورم کتاب چې کوم دی هغه په دغه باندې زموږ دلته یو مشر لیکوال دی او شاعر دی مشهور دغه دی مشر دی عبدالکریم بریالی نومېږي. د هغه په ژوند او فن او شخصیت او په علمي او ادبي خدماتو باندې د مختلفو او د بېلابېلو لیکوالانو مضامین دي او مقالې دي هغه هم راغونډې کړي دي او هغه هم چاپ کړي دي. دغه څلور کتابونه چاپ دي.
دا چاپ دي. او ناچاپه کتابونه په کوم کوم موضوعاتو باندې دي؟
چاپ کتابونه هم دغسې دي. هغه په تحقیق باندې تحقیق کښې دي او د شاعري یو څه مواد سرت فلاله خو کم دي خو بهرحال یو کتاب ګوټه باندې برابرېږي. او ژباړې مې دوی کړي دي هغه پرتې دي. بس دغسې دا پي ایچ ډي تیسیس مې دغسې پرتې دي هغه هم نه دي چاپ شوي تر اوسه پورې. دغسې مسال دی چې دا بس یو کچو خرابېږي سره.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم څارلی شئ. فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انسټاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
که تاسو د پی ایچ ډي خپل ذکر وکړو چې تاسو ولسي مجلې چې د بلوچستان نه به خپرېده او تاسو وایي چې دوه دېرش کاله ولس مجله دغه ولس مجله چې نه دا چې نه تاسو وایي چې شپږ دېرش کاله چلېدلې وه که دوه دېرش تاسو یاد کړه.
هو شپږ دېرش کاله
چلېدلې
وه. څلور کاله په مابین کښې بنده شوې وه او دوه دېرش کاله مسلسل چلېدلې.
د دې انتخاب ساري انتخاب ولې وکړو؟ څه وجه وه چې تاسو خپل پی ایچ ډي دپاره د دې رسالي سره تحقیق او انتخاب وکړو؟ دا موضوع مې ځان انتخاب کړو. د دې مقصد
دا مجله چې کوم وه دا ما چې په دې مجلې باندې ما کار کولی نو دغه ټیم ما له ځینو خلکو سره مشرانو سره خبرې کولې په دې حواله باندې. یا به ځینې داسې خلک وو چې هغه به لیکوال نه وو ما به په دې مجلس سره وکړي دوی به راته ویل چې هو دا ولس مجله خو موږ ډېر په ماشومتوب کښې په کوچنوالي باندې دا موږ ویلې وه زموږ پلار به کور ته چا به زما نیکه به کور ته راوړله. نو دغسې موږ هم دغه مجله په کوچنوالي باندې لیدلې وه په ماشومتوب کښې مې لیدلې وله او د دې چې کوم مضامین وو د دې چې کوم موضوعات وو چې کومه شاعري برخه یې وله دا ما لیدلي وو. په دغسې داسې ځینې داسې مضامین وو چې هغه ما چې ویلي وو په د ویلو په وخت کښې ما دا محسوس کړې وه چې په دغه مضامینو لږ لږ داسې کمزوریان شته یا لږ هغه نور دوباره چې وڅېړل شي بیا به ډېر ښه وي. نو ځکه ما کوښښ دا وکړو چې دلته دغه مجله چې کومه ده په دې باندې خپله څېړنه وکړم او د دې دغه ځینې نیمزوري مضامین یا کمزوري مضامین یا داسې تاریخي مضامین چې په هغه کښې غلطۍ شوي هغه دلته دوباره وڅېړم او ځینې هغه مضامین چې غلط شوي په کښې غلطي په کښې شوي هغه برابر کړم. او د شاعري برخه یې ډېره اهمه برخه وه داسې بېلابېل اړخونه یې لرل. ځکه ما دې انتخاب وکړ چې آیا بیا هم د سرلیک دا وټاکئ چې پښتو ادب کښې د دې کردار څه دی آیا ښه رول یې ادا کړی دی کمزوری رول دی. دا سرکاري مجله خو وله سرکاري مجله سره سره پښتو ادب ته هم څه فایده رسېدلې ده که نه ده رسېدلې. ډېرو خلکو به دا وایي دا د پروپګندې لپاره دا مجله چاپېدله ولیکن ما چې کومه څېړنه وکړه زه په دې نتیجه ورسېدم چې که څه هم داسې دغه وو چې داسې شیان به کښې وو چې هغه مطلب د وخت حکومت وو یا د نورو پالیشانو په حواله باندې څه شعرونه مرونه یا مضامین به په کښې وو ولیکن دا وو چې پښتو ادب ته هم بېخي ډېر کار کړی وو. ځکه ما دا دغسې کوم وو دا موضوع خوښه کړه او په دې نه څېړنه وکړه.
چې کومې نیمګړتیا څه نیمګړتیا په کښې تاسو لیدي تاسو چې ما ته په کښې څه کمزوري ښکاري او تاسو غوښتل چې دوی باندې هلکه په ګوته شي هغه کومې کمزورتیاوې عام طور باندې تاسو دا هم په خبره وکړه چې دا په کښې دوه درې کاله په کښې منځ کښې بنده شوي هم به څلور کاله نو هغوی په حساب بیا دوه دېرش کاله دا چلېدلې منځ کښې بنده شوي عام طور باندې اکثر پښتو ادب کښې مجلې چې نه همېشه هم دا کار ورسره کېږي چې دا بندې شي بیا لکه وچلېږي بیا بندې شي د دې شا ته هغه څه وي علت یې څه وي
ستاسو مخه د دې پوښتنې دوه درې دغه دي اړخه دي. یو دا دی چې دا مجله بنده شوې ولې ده او دوم دا دی چې د بندو ولا د غسل کوم هغه وزر دا و چې هلته دوی په ما چې د ولس مجلې د قتل خطونه یا اداریه په اداریو کې په ځینو اداریو کې مجربه بند شوه د اسلامو دوباره بیرته شروع کېدله هلته په اداریو کې به د خبرې ذکر کړل شوی وو چې دا تیر دون وخت کې دا مجلې بند وې د دې اصل وجه دا وه نو ما ته دا زه په دې وویل چې زما په ادارو کې ما ته دا معلومه وله چې داسې به شوي وو دا دغه سرکاري ودي شوې دا دې مجلې چې کومه اداره وه د هغې ادارې به ډایرکټر وو هغه ډایرکټر چې کوم هغه به دې مشر وو دا مجلې مجله به په لاس کې وه نو هغه ته به کله داسې وشو چې یو ډایرکټر چې کوم وو د هغه په ځای به بل څوک داسې په ناانصافي سره راغلی وو او یا به هغه ته څه تاوان رسېدلی وو نو بیا هغه دا وکړو چې ادارې د خبره څه داسې مسله ورته شوې وه بیا به هغه دا کړي وو چې دا زور دې دلته ته دا مجلې ایستلی وو مجلې ته د شاګردو زیاد مجله زه نه چاپوم او زه د دې لپاره کار نه کوم دا به پرې شوې وله او هغه نو بل دغه ته چې کومه پوښتنه وکړه چې بل کوم دغه دی چې دغه جواب درکړم
نیمګړتیا کې نیمګړتیا وي تاسو څه لیدلې وي کوم ځای کې نیمګړتیا وي تاسو
تاسو دغه تاسو کوم مزامین وو تاسو خوښو یا پاک نیمګړتیا وي هغه دا دغه چې زه خو کله شاعر سره یم او بیا ما ته شاعری په ترګردو د شاعری د کوم د شاخ د ما ته دا خوند راکېش دا شعر چې زه ګورم ډیر په توجه ګورم ځمانه تل تل د ملګري فیسبوک یا په دغه دا دغه مو کې و یار د مخ شاعری کې یو د سیلاب کمزوري یا بل لفظ پاتې یو څکه پاتې شوی دی و یار تاسو څنګه ورښه شو دا چې دا نقطه ته دا شی پاتې شوی دی نو زه خپل د شاعری کې د فن په حواله باندې ډیر دغه کوم توجه کوم او د خصوصي پاملرنه کوم نو هغه د شاعری په مولس مجله کې کوم مزامین تفصیل او شاعری باندې او خصوصا شاعری په فن باندې په هغه کې دا مزامین وو چې زغه په فن باندې نورې خبرې کېدلې شي او دین دغه ودا شو چې مطلب چا ته خبره کړې و شیخ په فن باندې خبره ما ته صحیح نه شو معلومه بیا ما غوښتل چې دغه باندې دوباره بیا کار وکم او بیا هم دغه سره نور کتابو حواله مره وخت لري بیا ما هغه خبرې چې ما به چیرې رد کول غوښتو هغه هم په دغه دلایلو باندې او په دغه نور کتابو په خبرو باندې هغه خبر رد کړه چې دا خبره د داخلي په دغه مجله کې یا په دغه مضمون کې لري دا فارسه کې دا شي نه ده دا شي ده دا څه مزامین بل د سیرت باره کې څه مزامین چرسي وو هغه کمزوري نه وي ما غوښتل چې دا درته د اسلام وشي او صحیح شي دا هم په هغه په دغه کې پټې شي هغه باندې کار کړی دی هغه مقاله تر اوسه چاپ شوې نه ده دا چا څه به خلکو ته معلوم شي او هغه ما اکثر شانس کوم دا هغه ما په ګوته کړی دی او په نقشه کړی مې دا هغه سم کړی دی
بل دا د مجلې خبره کوله چې مجله اکثر چې بند شي تاسو هم ذکر وکړه زم چې عام تر باندې اکثر په او کته شي د نصر دلته ولس مجله د بیا په کومه د پښتو کې غو ګورو مینا مجله په کې دا سره غلي وکند او دا سينور په کده د پاکستان جوړېدو سره د خو بیا پښتو جيب په حوالی سره خبره کوم دا ډېر مجلې شروع شوې دي او بند شوې دي کی پکې جراس هم یو ډېر یو کراچۍ نه تاسو کراچۍ کې وخم تیر کړی پښتو مجله هم دلته پښتو مجله روانه ده دلته بیا تاتره مجله ده مینا مجله ده دا ډېر نور نمونه دي چې پکې روان یو بند شي مانس کې بند شي ځنې پکې وی شي همیشه د پاره بند شي نو آیا د دې شاته صرف اقتصادي وجه کې دي شي کنه دي کې دام وچی کارکونکو کې کمی یا چې نو خلک اخلي نه یا دا چې نو کې دې شغه موضوعات پکې نه چې خلکو دلچسپي ورکی وي کم کم دې کې تاسو د دې نیمګړتیا دغه شنو نه چې دا سونه پښتو رسالې د پښتو ژبې په واده کې اهم کردار ادا کوي خو کامیاب شو بیا بند شي نو کم کم دې کې بیا د کمزوریا نه تاسو زما د خیال
دې چې دا دوی وجه کې دلی شي یو هغه مجلس هغه سکاري سرپرسیو ته حاصل وي یا دا چې دغه خلګي چې هغه زورور خلګي وصل لري چې هغه مجله په شتري کې باندې وچري نو دا هغه مجلس سره د مالی ستونزې نه وي او ځینې مسلې مجلې به دا شي چې خلګي خپل جیب چاپي او هغه خصوصا لیکوال طبقه یا شاعران دي هغه د پښتو سره مینه او اخلاص د خپل اخلاص او د مینې په وجه باندې چاپوي. نو دا اوس بیا اکثره دا ستونزې وخت کې وچلي بیا چې د خپل جیب هغو ته د اجازت نشي ورکولی یا یې برداشتولی نشي بیا دغه مجلد بند شي. او دغه سرکاري مجلې یا هغه مجلې چې سرپرست د چا سرپرستي ورته حاصله یا فنډ بند ورکوي او یا دغه شي پیسې ورکوي نو په هغو کې اکثره داسې مسلې چې یا د په سیټ باندې په منصب باندې مسله راغلي بیا هغه مجلې بندې شوي او یا داسې شوي چې ملګرو په ګډه باندې په متفقه طور باندې دا مجله چاپوي د ملګرو په مابین کې اختلافات راغلي وي اختلافات له وجې به خلک دا مجلې داسې باندې شي. ولیکن هغه مجلې چې دغه د خپلې جیب خلک چاپوي هغه ته اکثره به دا ستونزې د مالي مشکلاتو سره مخامخ شي او بیا مجله بند شي.
او عام تر باندې مجلې چې نو دي کې دغه وي لکه دا ټوټل هم پوره په پوره ادبي هغه وي رنگ لري کنه دي کې د خلکو د دلچسپۍ لپاره عام خلک چې نو هغه پکې چې ګوري هر قسمه مواد رکی کنه دا مجلې صرف ادبي بڼه لري
کوم دا ولس غره شي کده عام مجلې خبرې
عام مجلې خبرې کوم او د ولس مجله هم خبرې کوم. آیا دا صرف او صرف لکه دا چې ادبی مجله وکنه دي چې جن هر یو موضوع سره تعلق
لري دا دا د ورځ کوم دا ولس مجله زبر ولس مجله خبر ورته دا کوم خبر په ولس مجله روان ده. اکثر خدای مست د نور چې مجله ته کې اکثر ادبی سیاسي ته کې زموږ دغه مجله څه کوم دا ولس مجله په دې کې مختلف مضامین وو ادبی مضامین هم پکې وو او اصلاحي مضامین هم پکې وو سیاسي هم وو او اخلاقي هم وو هر ډول مضامین پکې وو او زیاته برخه چې کوم وو هغه خو دا د کوم اداري چې دا مجله چاپوله د هغو د سیاست خواته زیات توجه سیاسي مضامین څنګه هغه زیات پکې راځي. ولیکن دلته چې بیا وروسته ماهور بدل شو په دا پټ کې د هغه تیم د پښتو ادب ډېر په او کتاب باندې ډېر په زور کې وو ډېر زورور لیکوالان هغه تیم په دغه وخت موجود وو لکه موږ هغه نومونه اخیستلی شو سید ګوهرب وو عبدالکریم بریالی وو محمد رسول فریادي وو او دغه نور چې مشران لیکوالان وو هغوی چې دا مجله په خپل حصار کې واخیستله نو تر سیاسي زیات څه کوم وو هغې مجلې ادبي رنګ څه کوم وو هغه زیات شو ځکه ادبي مضامین پکې زیات وو د نور مضامینو په نسبت باندې ادبي مضامین ډېر زیات وو ادبي رنګ یې واخیست د مجلې.
ښه دي که مونږ داسې خبره کوو شاعران ادیبان عام طور باندې ویلي کېږي چې دا خو د یو ټولنې چې نو ترجمانی عکاسانی نو که پښتو لیکوال پښتانه لیکوالان چې نو په خاص توګه کومه د کوټه د بیا لکه عام طور باندې موږ وایو چې ویل کېږي چې شاعر ادیب لیکوال د خپل ټولنې عکس باندې کې یا ترجمان یې پښتون لیکوال د خپل ټولنې عکس په خاص توګه د بلوچستان یا شلي پښتونخوا لیکوالان شاعران د خپل ټولنې عکس څنګه وړاندې کوي چې ویني دا غي څه رنګ دی څه
زما خلې چې زموږ دغه سیمه چې کومه ده هغه ډېره داسې دغه پاته شوې ده پټه پاته شوې ده او خلګو ډېر په لیکي او په دغه کې په نور حوالو باندې دا سیمه نه ده ښکارا کړې خصوصا چې زموږ دغه وګوره دغه د خیبر پښتونخوا په دغه کې نصابي کتابونه وګوره او نور کتابونه چې وګورو هغه کې د دې سیمې د لیکوالو او دغو د مضامینو او دغو د ادبي حالو زرو تقریبا ذکر نه وي کریم داسې بیخي کم وي لیکن د دې سیمه لیکوال او شاعران کوم دي هغه چې ما تر کومه حد پورې ورودل دي هم په نثر کې هم په شاعري کې د خپل ټولنې پوره پوره ترجمانی کړې ده چې څومره دغه حق او دغه حق مکمل په بشپړ توګه ادا کړی دی دغه په مزامین په حواله راخې په هر حواله کوم دي زموږ د شاعري کوم ده هغه ډیر زوروره ده اخلاقي انساني او د اخلاص او همدردي دا هر ډول او خصوصا د خلکو د نوې نسل د رهنمایي لپاره او د دغه د وخت کوم دغه مسلې دي دا ټول تقریبا شاعرانو کوم دغه په خپل شاعري کې او لیکوالانو په خپل نثري اصناف کې کډرامي کناول دي کافسانه او نور اصناف دا ټول کې دا ټول مزام او دغه مواد راوړې دي زما خیال دی تر خپل وسه پورې د ټولنې ترجمانی په صحیح معنا او په صحیح توګه باندې کړې ده.
تاسو وایئ لکه شاعر ادیب په دې مسلې خپل د پښتنو په سیمه کې کوم بدامنی دا کمی ستونز روانی دی پختنو مختلف سیمو کې مختلف قسمه داغی شاعران لیکوالان په مختلف طریقه د خپل ټولنې هغه تاثیر وړاندې کوي. نو په داسې حال کې چې یو سیمه کې بدامنی وي مسلې وي نو یو شاعر لیکوال بیا څه ذمہوار جوړیږي؟
دا په چې ماحول خرابېږي او حالات خرابېږي دا خو د ماده پرستی دور دی. هر څه چې کوم دی هغه خپل یو ترجیحات لري، خپل سوچ فکر لري، خپل مقاصد په مخ راخیستي. نو دا بدامنیان او دا مسلې اکثر د نورو خلکو له لاسو جوړې دي، خصوصا د زموږ لیکوال طبقه شاعر وي که نثر نگار وي هغه چې څه لیکي نو زما په خیال هغه مکمل داسې شان لیکي چې هغه نه ماحول خراب شي او نه له هغو څخه تاوانونه تېر شي او هغه داسې شان مو په داخلو فنبارو کې راوړي چې د هغه ټولنې ته ګټه ورسېږي، د تاوان په ځای باندې هغه ګټه ډېره رسوي.
تاسو خو د شاعرۍ کتاب هم چاپ دی غواړو چې د هندارو تر بازاره، نو غواړو چې کلام د نه هم واورو بیا به نورې خبرې. دا کانفرنس چې کوم شوی دی په کوټه کې په دې باندې هم خبرې کوو، خو غواړو چې اول د نه څه کلام واورو. دا نه چې پروګرام سر ته ورسېږو تاسو ته پکې څه کلام وانه ورو
کلام. دغه زما دغه کتاب چې کوم دی د هندارو تر بازاره دا په 2000 کتاب شوی دی تقریبا یوولس دولس کال کېږي. شاعري خو ډېره زړه ده، البته زما دا نوې شاعري استعمال کومه کړې ده تقریبا دا ټول په موبایل کې ده، په کمپیوټر کې ده، کمپیوټر په بله خونه کې کمره کې پروت دی خونه کې او بس. نو دا زور غزل دی، دا ډېر خوند لیکلی هغه درته غزل کتاب چې چاپ دی
که زوړ یو که تازه وي خو کوم کلام وي نو بس مونږ ته غوږ وږي
بس. خو دغه چې مونږ لیکلي دي هغه دی مونږ ته په سم معلومېږي، ګور تاسو ته سم معلومېږي که نه معلومېږي.
مهرباني، ارشاد ارشاد ارشاد.
که دغه ده وایي که مو په سر باندې ولاړه وي تر ډېره سپوږمۍ، مو په سر باندې ولاړه وي تر ډېره سپوږمۍ، ته چې موجود یې وي جانانه د مور هېره سپوږمۍ. او که مو په سر باندې ولاړه وي تر ډېره سپوږمۍ، ته چې موجود یې وي جانانه له موږ هېره سپوږمۍ. او په هغه ورځ د څوارلسم نوم ورته ورکړي خلک، په هغه ورځ د څوارلسم نوم ورته ورکړي خلک، په کومه ورځ چې ستا پر څنګ باندې شي تېره سپوږمۍ. ستا د دعاوو او ستا د دعاوو برکات دي نور څه نه دي مورې، د دعا برکات دی نور څه نه دي مورې، نور خلکو د تیاره په ما برسېره سپوږمۍ. او هسې نه لاس د ظلم واچوي دا ستا ګریوان ته، هسې نه لاس د ظلم واچوي دا ستا ګریوان ته، اوس خو په مځکه ده له خلکو دغه ویره سپوږمۍ. او ستا په یارۍ کې، ستا په یارۍ کې داسې تک تور شو سپین رنګ د حافظ، ستا په یار کې داسې تک تور شو سپین رنګ د حافظ، لکه چې شي په تور ورځو کې راګېره سپوږمۍ.
ډېر ښه ډېر ښه. خجي تاسو د ادبي لارې کوم کتاب چې چاپ کړی دی دا د نثر کتاب دی، دې باره کې وایي چې دا په څه کې سم موضوعات دي په دې کې دا څه
دا؟ اصلا دا دا چې دغه د زموږ د دغه سیمې لیکوال چې دی ما مخکې داسې ذکر وکړو چې دغه خوا کې چې کوم دا نصابي کتابونه لیکل شوي دي زموږ د دې سیمې د بلوچستان سیمې یا جنوبي پښتونخوا د سیمې اکثره لیکوال او لیکوالان او شاعران او یا دغه خدمات هغه نظر اندازه شوي. نو دلته زموږ په دغه کتاب کې دغه سیمې چې کوم ادب دی هغه تقریبا ما کوشش کړی چې هغه ټول پکې محفوظ شي او زموږ د لیکوالانو او د شاعرانو چې کوم خدمات دي د هغو لږ تفصیلات راشي په کتاب کې، او له هغې له دې پرته د پښتو ادب ټول کوم دورونه دي هغو دورو باندې داسې مختصر مختصر لږ دغه څه تبصره شوې ده او په هغه باره باندې لږ خبرې شوي دي. داسې مواد لري دا او نثر کار دی.
نو دا کتاب تاسو دا کړی دی؟ دا مطلب دا تذکره ورته ویلی شي دې کتاب ته؟
تذکره خو نه ده تذکره ځکه نه ده چې زموږ د دې سیمې خو داسې خو ټول ډېر شاعران دي زموږ ته معلوم دي او د هغوی ذکر په دې کتاب کښې موږ مکمل نه دي راوړی. په دې کښې موږ هغه لیکوال راوړي دي چې هغه مشهوره دي او لږ خلک په ادبي دنیا کښې پېژني، د هغو په باره کښې تفصیلات شته او خصوصا د پښتو ادب د تدورو په باره کښې ډېر لږ تفصیلات شته.
مطلب دا تذکره نه ده خو اوس د هغه د شاعرانو او ادیبانو په حکله باندې په کښې لږ ذکر پکې شته.
بلکل بلکل.
تاسو د بل پاشلې ملغلری دا ترجمه کتاب چې دی نو دې کښې په دې باره کښې را ته هم لږ معلومات را کړي، دغه کتاب په څه باندې اډانه دی او څه قسم معلومات ورکوي؟
په دغه کتاب کښې دا ما تاسو وختي ذکر کړو، دا د کراچۍ یو ډېر لوی عالم دی مولانا صفي الرحمن مبارک پوري، دا د هغوی یو داسې خصوصي ډایري ده، په هغه ډایري کښې د هغو معلومات لیکلي دي، هر ځای چې مطلب هغو ته معلومات شوي کوم داسې نادر مواد په لاس ورغلي دي هغو په دا خپله ډایري کښې لیکلي دي، او دا داسې مواد دي چې هغه د یوې خاص موضوع سره تعلق نه لري، هغه د تاریخ په حواله هم شان پکښې شته او د اسلامیاتو حواله باندې هم شان پکښې شته، ادبي حواله باندې هم شته، او تقریبا داسې ځای په ځای باندې داسې ډېره شاعري ده چې هغو مخصوصه کړې ده، داسې شاعري ده هغه یې اردو کښې اړولې ده له نورو ژبو، عربي یا له نورو ژبو یا له فارسي هغو شاعري په اردو کښې اړولې ده. دغه ډایري ده څلور جلده کښې چاپ شوې ده او دا بیا ما ټوله ژباړلې ده پښتو ته، او دا د شاعري چې کومه برخه ده د شاعري برخه مې له اردو څخه په پښتو کښې په شعر کښې ژباړلې ده.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
اوس به راشو دې کانفرنس ته، کوم عالمي کانفرنس شوی دی په کوټه کښې دې باره کښې معلومات را کړې. دا خو همیشه لکه دا خو لومړي ځل نه شي، د دې نه وړاندې هم دا قسمه کانفرنسونه شوي دي، په پېښور کښې هم شوي دي، په افغانستان کښې هم شوي دي، په کوټه کښې هم دا په سیم ځل وشو، دا هم د هغې یو لړۍ ده، په هغه لړ کښې دا سلسله را روانه ده.
دا په پېښور کښې شي یا په افغانستان کښې یا دلته په زموږ په د جنوبي پښتونخوا کښې چې پخوا کوم کانفرنسونه شوي وو یا سیمینارونه شوي وو هغه به نړیوال سیمینارونه وو چې کوم مشهوره دي، داسې واړه واړه سیمینارونه په هره سیمه کښې کېږي او هغه دومره خلک نه دغه کوي ښکاره کوي. دغه زموږ د دغه سیمینار چې سوی وو دا په اصل کښې د هغو سیمینارونو یوه لړۍ وه یا یوه کړۍ ده چې مونږ د پښتو اکاډمۍ تر نظارت لاندې دا یو فیصله کړې وه چې مونږ به هر کال یو یو نړیوال سیمینار کوو، نو هغه تېر دوه کاله بیا مونږ دا نړیوال سیمینار ځکه نه وکړو چې دا کرونا چې راغله د مصیبت هغه آفت چې راغلو، نو د هغه له وجې څخه دا خلک کوم وو هغه مونږ په دا ځای باندې نشو جمع کولی، نو دغه سیمینارونه دا یو کال دوه کاله وځنډېدو، نو چې وځنډېدو په تېر دغه کښې به په ستمبر کښې مونږ دا نړیوال سیمینار کولی د پښتو اکاډمۍ تر نظارت لاندې، خو هغه بیا د افغانستان حالات چې کوم وو هغه سره دلته هلته شو، مونږ نه شو کولی چې لیکوال را وغواړو ځکه هغه په ډېر اضطراري حالت کښې وو، نو مونږ د اکاډمۍ ملګرو دا فیصله وکړه چې دغه سیمینار به واړوو د اپریل میاشتې ته 2021 ته، بیا د 2022 ته، نو هغه د اپریل میاشتې چې مونږ حالات وکتو مونږ یاره دا حالات کېدی چې اوس هم خبر نه شي په اپریل کښې هم، نو بهتر دا دی چې مونږ بل داسې سیمینار وکړو چې هغه که څه هم نړیواله سطح باندې خو نه وي، زموږ دا د جنوبي پښتونخوا چې کوم ادب دی او کلچر دی او زموږ دا جغرافیه ده دا په کښې محفوظه شي او په دغه باره باندې مضامین او مقالې را شي، بیا دا د فیصله وشوه او مونږ دا موضوعات وټاکلو سره او لیکوالو ته موضوعات ورکړو هغو په دې باندې مضامین او مقالې ولیکلې، او دغو چې د دوه ورځني سیمینار تابعیا وشوه او ښه په خیر خیریت سره پای ته ورسېدی، او لیکوالانو په هر چا چې کوم کوم موضوع ورکړل شوی په هغه موضوع باندې مقالې وبرول شوې.
نو دغه دوه ورځني سیمینار چې ترسره شو په دې کښې چې نو څنګه چې تاسو چې دا یو نړیوال کانفرنس یا عامطور باندې دی کښې خو د مختلف نړیوال کانفرنس نو مطلب چې د نړۍ د مختلف هېوادونو نه پښتانه پکښې را ځي، نو په دې کښې هم نه دې ځله هم دغه هماغه شان پکښې نورو هېوادونو نه کسان راغلي وو، که مونږ افغانستان وایو که یا مخکې ځل چې شوی نو کښې خو د جرمني نه هم پکښې مخکې خلک راغلي وو، نو دا ځله هم دی کښې د نورو هېوادونو نه خلک راغلي وو که
نه؟ نه تېر ما مخکې ذکر وکړو چې دا هغه سیمینارونه یې کړی وله، خو لیکن دا نړیوال سیمینار نه وو، دا زموږ د جنوبي پښتونخوا سره یا د بلوچستان سره تړلي کوم ادب دی، لاغه ادب سره تړلي موضوعات پکې وو. صرف خالي دغه څه وو چې خیبر پښتونخوا د خبري لیکوالان راغلي، یو سمیع الدین ارمان وو، یو نورالامین یوسفزی وو، یو سید الامین خیشکی وو. دا درې مول خبر پښتونخوا د درې لیکوالان غوښو د خپل خپل مقالې پکې وي. نور ټول لیکوالان کوم هغه د کوټي وو او د بلوچستان مختلفو ضلعو سره دا وو تعلق، دا لیکوالان د خصوصي وو او په دې مقالې اورولې وي. نړیوال سیمینار دا نه وو،
دا دلدا نړیوال نو، دا دلدا صرف تر کوټه تر حد محدود او بل دي د خبر پښتونخوا پکې صرف درې شهران لیکوالان راغلي. او دې په کوم کوم موضوعات باندې خبرې شوې، کوم کوم مقالې کې په کوم مړخ باندې په خاص توګه چې پښتو املاک او مسله روانه ده، په دې حوالې سره په کوم څه خبرې شوې وي کنه؟
پښتو املا په حوالہ باندې یو مضمون هم نه و، یو مقاله هم نه و. د پښتو املا لپاره د زموږ دغه پښتو اکیډمۍ یو مجله خپرو د لیکنې په نامه باندې، درې میاشتنۍ مجله ده. د روانه مجله چې کومه ده هغه به ځانګړي وي د پښتو املا لپاره. او په دغه سیمینار کې چې کوم په دې سیمینار کې د املا په اړه باندې یو هم نه مضمون و او نه چا مقاله لیکلې وه. بس دا نور موضوعات و د بلوچستان په جغرافیا باندې و، د بلوچستان په ادبیاتو باندې و، که ولسي ادب وي که دیواني ادب و، او د بلوچستان په دغه باندې په تاریخ باندې په دغه باندې مقالې و مضامین و. بیا خصوصا د پښتو اکیډمۍ چې کوم دبرې دا 50 کلن کوم تاریخ تیر شوی دی او هغه چې کوم 50 کلن کوم ادبي خدمات ترسره کړي دي، د دغو یادونه وه او د هغو ذکر کېدو. نو داسې دغه نو پکې موضوعات چې یا مطلب املا باندې وو یا پر تم خط باندې وو، دا شی نه وو.
بل څه فکر کوي چې دینه مخکې چې کوم ان کانفرنس شوی وو په کوټه کې په خبر کې، نو هغه نه څه مقاصد ترلاسه شوی دي؟ هغه کوم مقاصد لاندې جوړ شوی نو هغه مقاصد ترلاسه شوی دي کنه؟
دا دغه چې دي دا سیمینارونه چې ټول کلی په دغه باندې نړیواله سطح باندې کده ملک په سطح باندې کده صوبو په سطح کده ضرورت په سطح، د دې چې کوم مقاصد دي دا د منتظمینو په ځین کې نیولې دي. دا خو دا څه نه دي چې مثلا نن سیمینار اوس یو کال بعد دو کال بعد چې هغه کومې مسلې را پیدا کړې وي هغه مسلې دي حل شي. دا په یو سیمینار کې داسې نه دي چې دستي یا فوراً مسلې حل شي، خو البته د دې خپل د دې سیمینارونو خپل اثرات وي. دا څوک د کوم مقصد دي د سیمینار دا تر خلکو پور رسیږي ویلې علاقې بلې خواته بلې خواته سیمې ته سره ځي، او د دې چې کوم هغه مقاصد وي هغه به څوک د رنګ راړي انشاءالله کېدی شي بیا د دې مقاصد پوره شي، او دغه چې کوم خبره شاید په ځین کې ولي څه په ځین کې هغه تقریبا بیا یو ټیم کېدی شي بیا حل شي رنګ راوړي فوراً د دې دغه نه وي. او دا هر سیمینار څه ویلي هغه پښتو ته او پښتو ژبې ته او پښتنو ته ګټه رسېدلې ده. د یو سیمینار هم تاوان نشته، که څه هم دا سیمینارونه وي هغه چې درې مضامین ویل شوي، دوه مضمونونه ویل شوي، 15 مقالې وي، 10 مقالې وي، چې هر څومره شیان ویل شوي دي هغه پښتو ادب ته او پښتنو ته ګټه رسېږي، تاوان نه رسېږي.
نو دا په دې رنګ کې څومره لکه اوس دا صرف اوس د کوټه تر حده پورې راغلي، په دې کې څومره خلک راغلي، څومره خلکو ګډون کړی، څومره شاعران ادیبان پکې راغلي؟
په دې کې یو داسې یو زموږ د ادبي سیمینارونو په تاسو شاید لیدلی وي، دا شکل کله چې ماحول جوړ شي چې دا سیمینارو کې خلک کله دومره ډیر شي چې هلته به په سیمینار کې د خلکو د ځایولو گنجایش نه وي. نو دغه د کوټې سیمینار کې سوی وو د هغو خلکو منتظمینو دغه خیال و چې که چېرې موږ دا اعلان خلکو ته دعوت ورکړو یا به دغه به په فیسبوک باندې یا په نورو دغه باندې خبره کو، دا کېدای شي له موږ سره دلته د اکاډمۍ کې چې کوم حال دی په حال کې ډېر کم دی، دا نه چې د خلک سره ډېر شي او بیا موږ دلته نه شو ځایولی. ځکه دوی دا خبره ده چې لږ سپټ ساتلې وه او بېخي تر کم لیکوال پورې محدوده کړې وه، خو هلته چې ماحول د کله جوړ شو هغه ماحول ډېر ښه ماحول نه و، ځکه چې هلته خلک ډېر کم وو. د اول سر کې چې به دغه سیمینار شروع کېدو اول غونډه چې وه تاسو بيخي دا د ګوتو په شمار باندې شل ډیر کسان مناسب دي، بس بیا چې دا لږ څو مقالې وویل شي، مضامین وویل شو، د شبکې ونیمه ګڼه پروګرام وشو، سیمینار هم مخ ولاړ، بیا به خلک سره او بیا به سره ډیر شو په اول سره چې خلک ډیر کم
خو عام طور باندې په دې کې د جن کوم کوم اړخونو سره تعلق لرونکي پښتنو ګډون کړو یا کوم خلکو ته بلنه ورکړي وه زیات شاعران ادیبانو کنه نور د سیاست سره تعلق لرونکي خلک پکې هم راغلي وو
دا خو داسې نه داسې نه ورته پښتنو د خبره زه به ووایم هم په ځین کې وو په دغه سیمینار کې بلکې زه به ووایم که ته هم رښتیا خسری وایې نه که څوک خبرې کېږي که نه خبرې کېږي زمونږ دا څه وخت کېږي او دلته کوم سیمینارونه کېږي هغو سیمینارو تر ادبي رنګ سیاسي رنګ ډېر زیات اخستې دي او تقریبا چې هر سیمینار چې وګورې هغه داسې نه معلومېږي لکه داسې ادبي سیمینار دی داسې معلومېږي لکه یو سیاسي جلسه چې وي دغه سیمینار هم تقریبا داسې و چې لیکوال ډېر کم و پکې او سیاسي خلک پکې بیخي زیات وو
ولې خلک شاعران ادیبان چې نو دا د هغې حق جوړېږي چې په داسې ټولنو په غونډو کې ګډونو کې په کې سیاسي خلک راته د دې وجوهات څه دي
نو دغه سیاسي خلکو داسې دي چې هغه خو به خامخا راځي ځکه چې ادب او سیاست کوم دي هغه یو بل سره تعلق لري او یو بل سره تړلي دي ادب کې سیاست نه شي کېدلی سیاست د ادب نه شي کېدلی دا دواړه سره تړلي دي خو لیکن په دې کې دا مسله داسې وشي چې د لیکوال دغه فرض ګڼي چې موږ د ادب کې سیاسي او مشرانو څه کسان را وغواړو هغه چې د هر مشر راځي هغه سره یو لس پنځلس کسان ملګري وي نو چې ته درې سیاسي کسان را غواړې یو نوې پارټۍ نه بله بل پارټۍ بله بل پارټۍ نو له هرې وسره پنځلس پنځلس شش کسان ملګري وي تقریبا دغه ادبي پروګرام یې دغه سیاسي رنګ واخلي بیا
نو لکه دا قسم کانفرنسونه کې چې په پښتو د پښتنو په سیاسي او امنیتي مسلو باندې خبرې وشي تاسو چې کوم سیمینار یا کوم کانفرنس کې تاسو غونډه وکړه یا کوم کوټه کې دا کانفرنس شو دې کانفرنس کې د پښتنو په سیاسي او امنیتي مسلو باندې خبرې وشي یوازې کنه د دې کلتوري مسلې په کې هم نور موضوعات باندې هم او د سپیشي د امنیت په حواله چې کوم ستونزې روانې په دې هم څه غور فکر وو وشو یا کیږي
نه دا تقریبا ټول مزامین او مقالې کوم هغه پښتو ادبیاتو ته ځانګړي وو په سیاست باندې او په موجوده حالات باندې په دغه باندې ډېر خبره نه ده چې البته په ځانګړي په کلتوري حواله یا په تاریخي حواله ځینې شان چې دغه موږ دغه سیمې سره تړلي وو هغو کې له خلکو نه لږ نیمګړتیاوې شوي وې کمزوریانې شوي وې هغه تقریبا په دا مضامینو کې او په مقالو کې کوتې شوي او نور اکثره ټول چې کوم هغه له پښتو د ادبي اصنافو سره او له کلتور سره او له جغرافیې سره دغه سره تړلي وو په داسې کې مطلب دا چې دغه پښتو ولسي ادب سره هم ځینې مقالې وې او لکه په هغه کې زموږ د پښتنو پخوانۍ زړې لوبې دي په لوبو باندې زما مقاله وله دا چې د پښتنو چې کوم زاړه خواړه دي په دوی خصوصي او ځانګړي خواړه دي هغو باندې مقاله وله د پښتنو په جغرافیه باندې د رضا احمد رضا د پښتو د پښتونخوا ملي علمي پارټۍ یو مشر دی د هغه مقاله وه او د نور بیلابیلو موضوعاتو باندې وو دا چې پښتو اکاډمي چې کوم خدماتو په هغو باندې مقالې وې دا چې مواد وو دا اساسي
حواله باندې مقاله په څه باندې
په پښتو په څه باندې ډېر کم وو
اساسي مقاله په څه باندې ډاکټر صاحب
ما مقاله په دغه سیمینار کې په د جنډو پښتونخوا په خوا د پښتونو د پښتونو په خوانی لوګو باندې وي چې په پښتونو په خوا کې کوم لوګو دی کولی او لوګو باندې بازي او ساتنه کوي په دغه باندې
تاسو ورکې سونه د کې صرف د بلوچستان د سیمې لوبې شامل کړه د خیبر پښتونخوا د پښتنو د سیمو هم لوبې پکې شاملې
اصل خو زما په دا مقاله کې دا شو چې مطلب د جنوبي پښتونخوا چې کوم ملوب وي دا پکې شامل وي خو لیکن دلته چې ما هغه مقاله لیکله زما په دا سیمینار کې ذکر وکړو ما مقاله لیکله د مواد دومره زیات وو چې کوم موږ د بازي کولې او د خلکو د خصمه پښتني مسلمان کولې دا غو د بازي راجورې مواد د خزيات او د دې امکان سره دا تقریبا زما مقاله په دوست مخه ته ورسېده ما ولا بل نور سره دا اکثر وګه زوم دا په کتابي شکل بیا ورکم دا نه کوم لوبي چې کوم دا خو زما خو د جنوبي پر مخه شته دی وی ولیکن اکثر دا چې لوبي وی چې هغه به د جنوبي پر مخه مشمان کوي هغه په افغانستان کې مخه کوي وی هغه په خبر پر مخه کې خو په صفای کې مشمان کوي هغه د کراچي چې کوم پښتانه مشمان دا وبم کوي وی دا چې لوبي وی چا وو له د نور سره هم د مشترک کډرونه لرل او دا چې د غبالي چالو بیا د جنوبي پښتونخوا کې په یو نامه باندې ولې خبر پښتونخوا کې په بل نامه باندې ولې او په افغانستان کې په بل نامه باندې وایي بازی به یو ده او په پورته دا سبلیکس بیروکرو یا د نومر کړو هغه نوم به بدل وي. یعنی مثلا داسې بازی نه چې ټول پرتو جنوبي پرتو خاصه تللی ده دا د افغان د پرتو په د نورو سیمو بازی کې هغه په دې کې راتللی شي.
خدي ډاکټر صاحب بلوت مراشي بیا تاسو دی ترجمه په اړه براشي تاسو ترجمه کړی دی نو دا وخت د ترجمو څونه ضرورت دی کوم کوم اړخونه باندې په کار چې کار وشي لکه څه قسمه ترجمې په کار دي تاسو خدا کوم کې پاشل ملګری کتاب ذکر کو دی کې خدا تاسو چې سلور جلد د ترجمې دا تاسو د اردو نه پښتو ته کړی که پښتو نه اردو ته کړی دی او بل دا هم راته چې نن سبا د څه قسمه د ترجمو څونه ضرورت دی په پښتو ادب کې.
دغه دا ما چې کوم ترجمه کړې دا ما نه اردو نه پښتو ته کړې ده.
اردو نه پښتو ته
یو دغه کتاب عبارت دی یو بل سیرت کتاب دی هغه دا چې کتاب دی چې هغه باندې نوبل انعام مخصوص شوی دی او دغه دی په عربي نوم دی الرحیق المختوم. دغه د سیرت کتاب دی دا هم مجبوره دی پښتو ته له اردو نه پښتو ته مجبوره دی
دا نوبل ایوارډ ته لسم د کوم پاکستان له خوا ملو شو
د نه د پاکستان خلک دی بارغه
خدا کوم هیواد تر لاسه شوی دی
د عربستان د خوازه د عربو د خوای او ملک دغه زمون پاکستان د خوای او د بل دغه چې ما د اوس کو کی یو کتاب ژباړل او هغه د یو انګریز لیکوال وو د اردو یو ډیر شرای تر دی دغه نوم یې ډاکټر مبارک علي اسلام مبارک علی چې کوم هغه انګریزی نه هغه پښتو ته اردو ته ژباړلی وو بل اردو نه ما پښتو ته ژباړل وو هغه کتاب نوم اکبر که هندوستان هغه داسې دغه وو دغه دورې څه کسان وو چې هغوی یو سفر کړی وو په سفر کښې دوی سره کومې کومې مسئلې پېښ شوې وې او په څه ته کوم دغه سره مخامخ شوي وو هغه مکمل حالات دي او اکثره داسې دیني او مذهبي رنګ کوم دی هغه په کښې غالب دی دغه کتاب وو ما ژباړلی دی پښتو ته هغه تر اوسه پورې چاپ شوی نه دی تر اوسه پورې پروت دی او داسې په دغه څه ضرورت په اوره چې را واخلي خیال پښتو چې کومه ده هغه هر اړخ چې کوم دی هغه ډېر زیات ضرورت لري که پښتو دغې که دا نورو ژبو شاعري ده که تاریخ دی او که نور کلتور دی نور موضوعات دي د هر موضوع چې کوم دی هغه پښتو ژبه ورته هغه ته ضرورت لري او باید چې موږ دا نورو ژبو له ادبیاتو سره او د هغو له تاریخ سره د هغو له کلچر سره په دغه طریقه باندې ولدېدی شو او دغه په دغه باندې موږ خبرېدی شو نو زه دا وایم چې مطلب په هر موضوع کښې چې دغه وي کتابونه هغه باید چې موږ پښتو ته را وژباړو.
ښه ډېر ښه نو اوس تاسو څه ګڼئ چې دا وخت پښتنو ته د څه قسمه کتابونو ضرورت دی لکه شاعري خو ډېره شوې ده شاعري خو لګیا ده تاسو ګورئ چې لکه په پښتو ادب کښې شاعري ډېره کېږي خو ضرورت د کومو کتابونو څه کوم کوم موضوعاتو باندې کتابونه په کار ده چې ولیکلی شي د پښتو نه کوم کتابونو ته په کار ده چې ژباړه د نورو ژبو نه وشي یا د پښتو کوم کتابونه دا دي چې هغې نورو ژبو ته ژباړه وشي.
زما ذاتي خیال لري چې تاسو ویلي چې شاعري ډېره وسوه زه به دا وایم چې شاعري نه ده شوې شاعري اوس هم ده شوې څه څنګه شاعري ته موږ ضرورت لرو هغسې شاعري بېخي کمه شوې ده بس زموږ داسې شاعرانو لیکوالان شته چې د هغو د شاعري اته اته کتابه شپږ کتابه پنځه پنځه کتابونه چاپ دي هغه د یو کتاب نوم هم څوک نه اخلي او داسې شاعران شته چې د هغوی صرف یو کتاب لیکلی او د هغو دغه د یوه کتاب چې کومه وه دي هغه د دنیا تر یو هر کونج پورې رسېدلی زه هم داسې کتابونه چې د دنیا هر کونج ته رسېږي او د دنیا خلک هر زړه کښې وایي داسې کتابونه که د شاعري که د نثر وي د هغو اوس هم ډېر ضرورت وي مخکې هم ډېر ضرورت وو او په راروان کښې راروان مخکې دې هم ضرورت وي نو زه هم چې دلته په هر موضوع وي باید چې دا وژباړل شي او پښتو ته را ولي شي
او بل دا نن سبا چې کوم کتابونه کېږي دا د وخت د ضرورت مطابق دي او که نه چې نن سبا د وخت تقاضې دي د هغې کوم کتابونه چاپ کېږي دا د وخت ضرورت د تقاضو مطابق دي دا ګڼئ د وخت ضرورت پوره کوي
دا کتابونه خو ډېر چاپ کېږي خو زموږ چې کوم د وخت کومه تقاضا ده چې کومې د وخت کومې غوښتنې دي هغه خو نو تر ډېرو کتابو کښې چې دا کتابونه لیکي یو څه مواد خامخا په کښې را وځي داسې چې هغه زموږ ضرورت وي او زموږ رهنمایي باندې خلی شو او موږ یو ښه دغه ته سباون ته باندې رسېدی شو مطلب امکانات شته چې داسې مواد پکښې وي.
ښه دي بیا به راشو ډاکټر صاحب وخت را سره کمېږي نو که څه غواړئ چې تاسو ادبي شاعرۍ نه چې نو د له هندار در بازار لیستو کتاب چا ده خو تاسو چې خو زړه شي نه می شهره کې تاسو تازه کلام دسی کې واور د نه وخت سره لګي پتلو د کپنه سه بهارات باندې مسلې کې لیدو کنه د پښتنو ته چې کوم ورپی کې مسلې دي
دغه شهري خو زما په خیال اکثره شهري اوس ما تیر شهرون ته وې هغه خو بیا هم ستدا شهرونه وو مثلا د حالات صحیح ترجمانی نه وکړي ولیکن اوس چې کوم شعرونه موږ لیکلي دي تقریبا هغه د زموږ د اوسني چې کوم حالات دي کوم ماحول دي دا تقریبا چې بیان شوی دی او موږ کوشش دا کوو او چې دغه ټولنې داسې شعرونه وړاندې کړو چې د ټولنې په یو حد د اوس موجوده حالاتو چې کوم ناورین دي کوم سره چې پېښ شوی دی چې هغه ته یو حل هم په لاس ورکړو چې موجوده حالات دا رقم دي او د دې حالاتو څخه د استلو او د دې وتلو لار هم دغه ده نو کوشش هم دغه خاید نه ګوري چې کومه د کړې خبرې لې شوې یو کری برې
بل تاسو یو تاسو به هیڅ باندې څه فکر کوئ چې لکه ځوان کول څونه د تفته پورتو لیک لوست تفته څومره زیات مایر دغه پامې را ګرځېدلې لري پښتنو ځوان کول کې دا غاستونه ویني پورتو څه څومره مینه پیدا شوې ده په دې حوالے څه څونه د دې راتمن کې څونه رونه ویني چې ځوان کول پورتو لیک لوست سره څونه مینه لري د دې چستی ورکی
د نن زخه تقریبا د سیدیر سلویش کال مخکي چې پښتو ادب ته پښتو ژبې ته کوم کار شوی وو دا هغه وخت په نسبت باندې اوس دغه ته د مځکې مخته سرته دا کوم سره غري دي چې دا کمپیوټر دی او دا موبایل دی په دا موبایل کې بیا مختلف شان دي نو دغه ځوان کول چې کوم دی هغه کله دغه خلیر د مخه واړی او د خپل ژبې ته او د خپل ادبیات ته او د خپل علم او هنر دغه شان ته متوجي شي به زیات امکانات شته ولیکن په اوس وخت کې زه ګورم زه دا شی ډیر مطمئن نشکارم او ما ته حالات هیڅ ما یسکون ښکار
نو سوشل میډیا خو لکه دی چې ځوان کول خو نه ډیر زده کړم او پښتو ژبه د پاره تاسو په خپل سونه کاروي سوشل میډیا بل دا چې دا څومره د ژبې په پرمختګ کې د دې څخه ګټه ویني کنه د زیانمند دی
زه خو تر څو ډیر کوشش ما دای چې زه سوشل میډیا ډیر کم استعمال کوم او زه ډیر وخت هم د کنه لرم چې مطلب دغه کلاسونه او کالجی او بیا خپل د ادبي حالې زلي او بیا دې سره سره ما د پښتو د ټایپنګ نه دی د کمپیوټر باندې کمپوزینګ کې کتابونه چې لیکي زه ما سره د لیکوالو څخه دي دغه کتابونه راکړی او زه هغه کتابونه ټایپ کوم او لیکم او تقریبا تر دا وخت پورې ما څلور نیم سو کتابونه کمپوز کړی دي په کمپیوټر باندې نو او ما ته اکثره وخت نه پیدا کیږي چې زه سوشل میډیا ته ډیر څه نه سمول کولای
مطلب دا د وګړو خلکو کار
نه وګړو خلکو کار نه څه سمواد نه پسې دي خو دا دي چې موږ سي په څه طریقه باندې له د سوشل میډیا څخه کار اخته کړی شي موږ غوښتل کار نه نه اخلو
صح څه پیغام به څه ورکوي ځوان کول د پاره نه وی لیکوالان د پاره
زما خیال پیغام بس دا اوس تاسو کوم اخیر پوښتنه وکړي چې ما جواب درته ووله زما خیال پیغام هم دغه چې دا نوې کول باید چې د سوشل میډیا څخه او دا پالتو پروګرامونه پالتو شان چې کوم دی ګوري او وخت کې دا وخت کې چې دوی د کتاب خاطره واړي یا د علم او ادب خاطره واړي مخکل دا به دوی لپاره ګټور ثابت شي او روان نسل کم رواني دا غوډه لپاره به د دې سبب وګرځي او موږ استکم دغه دی د لیکوالانو د شاعرانو څخه داخل دی او د نن څخه یو رنګ کیفیت ما خل هغه بیا د خوشحالي له حالت سره مخامخ کیږي ذکر روان نه شي یو کار وکي او عمل وکي او دا او شکر وی او شکر عمل کړی نمون چې ګورو یا نمون مسران چې هغه چې ګوري هغه په دې باندې خوشاله کیږي چې هغه خوشاله کیږي هغه ته باندې یو د نن اطمینان رسیږي او که دا چې ماحول ری او صحیح نه وي بس نو ما ځوان کول څنګه په دغه باندې به کار عمل باندې لګي او په وخت ځای کېدو باندې لګي بس موږ به مسره به اطمینان یو به قرار هم
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې پروګرام کوم را سره برخه واسته خو خلاص مې سره شریک یو یې هم مننه
تاسو ډیر مننه چې موږ مخ تر کې او موږ په دغه باندې وژغولو په ادب باندې او په خپل ژبه باندې په خپل هنر باندې تاسو کور ودان او یو جهان منن
ډیره مننه ګرانو خوګوردن کوم دې سره پښتانه ستوري پروګرام خپل سره رسیدي نه هیڅ تاسو نه اجازه پورم خو وختونه درته غواړم په لاره سپارم سلام خامخا